شپږ بجې شوې د ازادي راډیو ماخمنۍ خبري مجلې وړاندې کولو لپاره زه رضوان مراد له تاسې سره يم. دوستانو په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د امان امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د برتانیې د شفافیت نړیوال سازمان په خپل تازه رپورت کې د افغانستان په دفاعي چارو کې د پراخ فساد پر احتمالي زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې. ایصاف وایي چې د زرګونو امریکایي ځواکونو وتل به د افغانستان پر امنیت کوم اغیز ونه کړي. له هر څه مخکې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه چمتو دي چې احمد شیبر وړاندې کوي.
لومړی هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر د بهرنیو ځواکونو قمندان احضار کړ. د پاکستان د مذهبي او سیاسي ډلو استازي په اسلام آباد کې راغونډ شوي او د ملګرو ملتو د اټومي انرژي نړیواله اداره وی ایران ونه توانیده چې د اټومي لانجې په برخه کې موافقه وکړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن په کابل کې د ناټو ځواکونو قمندان وروغوښت څو د هغه هوایي بریډ په اړه توضیحات ورکړي چې د افغان چارواکو په وینا په کې لس ملکیان وژل شوي دي. د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې د چهارشنبې د ورځې په بمباري کې د یو شمېر طالبانو د وژلو خبر هم ورکړل شوی دی. په هغه بیان کې چې د ولسمشرۍ ماڼۍ نن خپور کړ په کې ویل شوي دي په راتلونکو کې باید د داسې پیښو د تکرار جدي مخه ونیول شي. په بیان کې ویل شوی دی چې امریکایي جنرال جوزف داونفورد پر پیش خفګان څرګند کړی او ژمنه یې کړې ده چې ایصف ځواکونه به په راتلونکو کې د استوګنې پر سیمو له عملیاتو ډډه کوي. لسکونو افغان میرمنو د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي پر ضد په کابل ښار کې نن مظاهره وکړه. دغو ښځو نن سهار د تاوتریخوالي بس دی او ښځې باید خرڅې نه شي د شعارونو په ورکولو سره خپله مظاهره د دارالامان له ماڼۍ پیل او په علاءالدین درې لارې کې ختمه کړه. د افغان ښځو د شبکې مشر پلوشي حسن د دې مظاهرې د هدف په اړه وویل:
زه فکر کوم زیاته پوهه لوړځي د رسنیو له لارې نه همداسې عادي خلک ګوري په سړک باندې. دوی ته یو سوال کم تر کمه پیدا کیږي چې ولې تاوتریخوالی په افغانستان کې یا په نړۍ کې دومره زیاته.
د ملګرو ملتو سازمان د فبروري 14مه د یو میلیارډ پاسون په نوم کړي. د ملګرو ملتو د رپورټ لمخې په نړۍ کې یو میلیارډ شزي له تاوتریخوالی سره مخامخ دي. د لغمان ولایت په النګار کې یو نوی جوړ شوی پل چې په ولکه امریکایي ډالر جوړ شوی وو نا څرګندو کسانو په وی بمی چاودنې سره ویجاړ کړی دی. د لغمان د والی ویان سره د ځواک ازادي راډیو ته وویل په النګار ولسوالۍ کې د بوزایو پل چې د دې ولسوالۍ نیمای خلکو پرې تګ راتګ کاوه د نا څرګند کسانو لخوا تیر شپه په بم الوزول شوی دی. لازادي راډیو خبرونه اوري. د پاکستان د سیاسي او مذهبي ډلو استازي په اسلام آباد کې راغونډ شوي دي او پاکستاني طالبانو ته د سولې د خبرو د وړاندیز پر لارو چارو بحث کوي. د ټولو ګوندونو دغه غونډه چې پکې د شپږ ویشت مذهبي او سیاسي ګوندونو استازي برخه لري نن پرانستل شوه، خو له طالبانو سره دوه خواخوږو ګوندونو جماعت اسلامي او تحریک انصاف په دې غونډه کې برخه نه اخیستې. د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین ازادي راډیو ته د دې غونډې په اړه وویل:
د امن د پاره د مذاکراتي ایجنډا د اریو پټه د تجاویز پرانا کې بمونګه مطلب چې جوړو او داغه په حواله باندې کوم دې متفقه چون په سیم پیج راشو بیا به کوم دې نو مونږ د پریزیدنت سره او د پریزیدنت سیم نه پس کوم دې نو بیا د ارمی قیادت سره بمونګه مشوره کوو.
د روان میلادي میاشتې په پیل کې پاکستانی طالبانو له حکومت سره د سولې د خبرو وړاندیز وکړ. په دې پسې نېشنل عوامي ګوند د داسې غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه چې د سولې ایجنډا پکې وڅېړل شي. بلور ته د پاکستان له شمال بيدي څخه خبر شوی رپورتونه وای بمی چاودنی په رگزی قبایلی سیمه کې وو حکومت پلو وسلوال وشل دي. چارواکو وویل د سړک د غاړي بمی چاودنه نن د حسنزو په کلی کې دغه وسلوالو له موټر سره وشوه. دغه کسان کوهارت ته روان وو. په رگزی کې یو جکپوري دولتي چارواکي محمود حسن وویل په دې پیښه کې ډیر لسنه نور ټپین شوی هم دي، تر اوسه چا د پیښې مسولیت په غاړه نه راخیستی. د ملګرو ملتو د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر هرمان نیکارتس نن په ویانا کې خبريالانو ته وویل د دوی اداره یو ځل بیا ونتوانید چې له ایران سره موافقه وکړي څو د دې شک چیرنه وکړي چې ایران د اټومي وسلو د جوړېدو هڅه کوي. د نوموړي په وینا ایران د ورته راتلونکو غونډې د جوړېدو پر نیټه هم سلانه ده کړې، خو نیکارتس څرګنده کړه چې خپل هڅو ته بیا هم دوام ورکړي. دی وایي دا زموږ ژمنه ده چې له ایران سره مو خبرې دوام وکړي او ګډې وډې نشي. موږ به سختې هڅې وکړو چې پاتې اختلافات هوار کړو، خو وړاندې د ګام اخیستلو لپاره وخت ته اړتیا شته. د ملګرو ملتو د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې د ایران استازي علي اصغر سلطانیا مخکې ویلي وو چې دواړه لوریو پر جنو ټکیو په تهران کې د چهارشنبه د ورځې په خبرو کې موافقه کړې ده، خو په دې برخه کې نوموړي نور توضیحات نه ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وای نړیواله ټولنه باید د شمالي کوریا د اټومي وسلو د روان اونۍ تجربې ته د اعتماد وړ غشتلی ځواب ووایي، څو ایران هم وپوهیږي چې نړیوال ځواکونه د اټومي وسلو د پراختیا په برخه کې جدي دي. جان کیری په واشنگتن کې وویل ایران او شمالي کوریا باید په دې پوه شي چې د اټومي وسلو پراختیا ممنوع ده.
It is important for the world to have credibility with respect.
دی وای دا نړۍ ته مهمه ده چې زموږ د اټومي وسلو د نه پراختیا هڅو ته درناوی وکړي او باور پرې ولري، لکه څنګه چې د شمالي کوریا لپاره د دغه ډول خپل سرو هڅو ممانعت شته. دغه ډول ممانعت د ایران په برخه کې هم شته. ایران دار ادبی چې د اټومي وسلو د جوړېدو هڅې کوي، ټاکل شوې ده چې د ایران د اټومي لانجې پاړه ایران او نړیوال ځواکمن هیوادونه د فبروري په 25مه په قزاقستان کې غونډه وکړي.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. تاسو د ازادي رادیو مخامنه خبري مو چلا اورئ. ایسا فویل افغانستان څخه د یو کال په موده کې د 4000 امریکایي ځواکونو وتل بعد د هیواد پر امنیتی وضعیت هیڅ اغیز ونه کړی. افغان چارواکو په افغانستان کې د امریکا د بیرغونې د چارو د سر مفتش هغه څرګندونه رد کړې چې وایي افغان حکومت دا وړتیا نه لري چې نړیوال مرستې سمې ولګوي.
د غلطی کلو کې د نړیوالو سیستم پیدا شوی دی چې هر هغه کړنه چې د افغانستان د حکومت لخوا شوې هغه پلی شوې دي.
اخوا به د برتانی د شفافیت نړیوال سازمان په خپل ریپورت کې ویلي چې د افغانستان په دفاعي چارو کې د فساد پر احتمالي زیاتوالي اندېخ منه ده. په روان خبری مجله کې دا هم اوري چې د هلمند په ګرش کولسوالۍ کې نامعلومو کسانو یو خونځې چې هر ورځ پکې 4000 ماشومانو سبق ویلې سوځولې ده. سلګونو خزنن په کابل کې د یو میلیاردی کمپاین په ترڅ کې په افغانستان کې د خزو پوړاندې د تاوتریخوالي پر ضد مظاهره وکړه. دغه راس دولس مشر لخوا ټاکل شوی پلاوی په کونړ کې د هغو کورنیو سره کتلي چې ویل کېږي په دې وروستیو کې د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې عزیزان وچل شوي. دوستانو تاسو د ازادي رادیو مخامنه خبری مجله اورئ. ک انټرنیټ نری نو د ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو ویب کام کې هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. ایسا فویل افغانستان څخه د یو کال په موده کې د 4000 امریکایي ځواکونو وتل بعد د هیواد پر امنیتی وضعیت هیڅ اغیز ونه کړی. د ایسا فویل نن په کابل کې خبریالانو ته ویل معلومه نه ده چې ټاکل شوی شمیر امریکایي ځواکونه به په کومه میاشت کې له دې هیواد وتل پیلوي، خو زیاته کړه چې امریکایي چارواکي په دې برخه کې مسؤلانه تصمیم نیسي. اسدالله الدین پی رپورٹ لري.
ایساف وایل افغانستان څخه د 4000 امریکایي عسکرو وتل د دې ښکارندوی کوي چې په دې هیواد کې د افغان او نړیوالو ځواکونو هڅو ښه نتیجه ورکړې. د ایساف فیان ګونټر کارتس د پنځمې پورس په کابل کې خبريالانو ته وویل د امریکایي ځواکونو وتل به په مسؤلانه ډول ترسره کیږي او هیڅ ډول امنیتی خلا به رامنځته نه کړي. کارتس د ازادي رادیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل افغان ځواکونو د دوی له هیلو سره سم پرمختګ کړی او د امریکایي ځواکونو وتل به په روحیه کوم اغیز ونه کړي.
Result of the great success ISAF and the Afghan national security
da da hagulo bariyawo natija da cha afghan aw ISAF zwakuno po tirumiashto aw krono ki darlodi te amerikai zwakuno kamakht ba da afghanistan par amniyat hech aghiz wona kdi zaka afghan amniyat zwakuno dir pyawadi di dui da wartiyawo pa barkha ki zamun hidi pura kdi di
in terms of capability
da amerika walas mashar barak obama da afghanistan par waqt da charshami pa sahar da amerika khalko ta pakhpal kalani waina ki wayal dui pa افغانستان کې خپل اهداف چې د القاعده شبکې زپل وو تر لاسه کړی دي. اوباما وویل دوی به د یو کال په موده کې 4000 امریکایي عسکر له افغانستان وباسي، خو د افغان ځواکونو د روزنې او سمبالښت چارو ته به دوام ورکړي. ایساف ځواکونه هم په دې باور دي چې په افغانستان کې القاعده شبکه له منځه تللې، خو وایي ځینې غړي یې اوس هم په دې هیواد کې فعالیت کوي. د ایساف یان ګونټر کارتس وایي دوی به له افغان ځواکونو سره په ګډه د القاعده پر غړو فشار راوړي ترڅو په بشپړه توګه د دوی فعالیتونه له منځه ولاړ شي.
په
افغانستان کې القاعده شبکه له منځه تللي، خو ځینې جنګیالي کېدای شي پاتې وي. موږ هڅه کوو چې پر دغو جنګیالیو ډېر فشار راولو، خو هیڅ داسې خطر نشته چې افغانستان دې بیا د تروریستانو په امن ځایونو بدل شي.
ایساف وایي دوی به د 2014 کال تر پایه پورې خپل ماموریت ته دوام ورکړي او وروسته له هغې به په مسؤلانه توګه له افغانستان څخه ووځي. د ناټو په مشرۍ ایساف ځواکونه وایي چې یو شمېر عسکر به یې له 2014 کال نه وروسته هم د افغان ځواکونو د روزنې او مشورې لپاره پاتې شي، خو چارواکي یې وایي تر اوسه د دغو عسکرو د شمېر په اړه پریکړه نه ده شوې.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری لکه څنګه مو چې په خبرونو کې اوریدل چې په کونړ کې د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکی مرګ ژوبلې په اړه پلاوی حل ته رسیدلی دی. تیره ورځ چې د کونړ شګل ولسوالۍ په چوګام کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې ولسي خلکو ته کوم مرګ ژوبله اوښتې ده، د پیښې د څېړنې لپاره ولسمشر کرزي یو پلاوی هلته استولی. د پلاوی په څېړنو کې هم جوته شوې چې په پیښه کې 1400 ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. د نړیوالو ځواکونو یو تن قوماندان جنرال سکاټ هاول په عملیاتو کې ولسی وګړو ته د زیان رسیدو په اړه بخنه غوښتی ده. ولسمشر کرزي د زیان منو شو خلکو سره په تلیفون خپل خواخوږي څرګنده کړې. پلاوی د شګل ولسوالۍ ته لاړ او هلته د سیمې قومي مشرانو او د وشل شوو ټپیانو خپلوانو سره ولیدل. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري هم له یاد پلاوی سره سیمې ته تللی او په اړه رپورټ راستولې.
د چهارشنبه په شپه نړیوالو ځواکونو د شیګل ولسوالۍ د شلتن درې په چوګام کې هوایی بمباري او ځمکني عملیات ترسره کړي وو چې په نتیجه کې 1400 ولسی وګړو ته مرګ ژوبلا وختي وو او څو کورونه هم ویجاړ کړي وو. د پیښې د پوره څېړنې لپاره ولسمشر کرزي د شجاع الملک جلالا خان په مشرۍ یو پلاوی کونړ ته رالیږلې وو. پلاوی چې د کونړ چارواکي او خبریالان ورسره ملګري وو د شیګل ولسوالۍ ته لاړل. هلته یې خلکو سره خپل خواخوږي څرګنده کړه او ورته وویل ستاسو ټول شکایتونه به ولسمشر ته ورسوي. ولسمشر کرزي هم په تلیفون د زیانمنو شوو کورنیو پاتې کسانو سره خپل خواخوږي څرګنده کړه او ورته وویل چې دوی سره په هر غم او درد کې شریک دي. ولسمشر وویل د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د نړیوالو ځواکونو قومندان خپل دفتر ته رابلل و او ورڅخه غوښتي چې باید نور دې دغه ډول بمباري بند کړي. خلکو له راغلي پلاوی وغوښتل چې باید زیانمنو شو کورنیو ته تاوان ورکړل شي او د عملیاتو پر مهال نیول شوي کسان دې زر تر زر را خوشی کړي شي.
کور کې چې څه بنی ادم دي، څه مال دي، څه چر دي، څه کالي دي، غونډ مینځتل دي، نو د سی بنی ادم پراته دي، مالونه پراته دي، دغه پراته دي، پچاپ څه سر نشته، چاپ څه پکې نشته، د چا خټه نشته. یو ماشوم مې د سی ولید چې پکې تړلې وی راکول چې ماشومان چې خلک تړي هغه پاغزه کې دغه اپروت وو پکټ کې څالو راو پنځره غون کړی د دې وسه د مرسته وشي چې زمونږ په لګه تسلی راشي چې را د حکومت زمونږ دی.
د پلاوی مشر شجاع الملک جلالا خان وویل د نړیوالو ځواکونو قومندان سکاټ هاول سره یې وګدې خبري وکړي او هغه ومنله چې په عملیاتو کې ولسی وګړي زیانمن شوي او بخنه وغوښته.
او موږ چې رئیس جمهور را لګړو په دې حد پر لګړو چې دغه وړو ماشومان او د زنانه لپاره یو تسلی ترکه او دغه زنه مالې او نتیجه راوړي. او امریکایي قواو قومندان د کابل راور سره غسر ممکن استو، نو دغه زنانه او ماشومان چې مرشوي دي په غوښته هغه خپل معافي مختل خپل غلطي ومنله.
دا لومړی ځل نه دی چې په کونړ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بمباري کې ولسی وګړو ته ځاني زیان رسیږي، بلکې له دې وړاندې هم څو ځله داسې پیښې تکرار شوي. ولسمشر کرزي د دغه ډول عملیاتو د بندولو غوښتنې کړې خو تر اوسه پرې چا غور نه دی کړی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
تاسو د ازادي راډیو مخامنه خبري مجله اورئ. د برتانی د شفافیت نړیوال سازمان په خپل ریپورت کې د افغانستان په دفاعي چارو کې د فساد په احتمالي زیاتوالي اندېښنه وکړه. دا راپورت چې د پنځمه پرس په کابل کې خپور شو په کې راغلي کې د دې ستونزې اواري ته تدابیر ونیول شي، د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال لپروسی ورسته به یا د ستونزې نور هم پراخه شي. سربیره پر دې د افغانستان د شفافیت د څارنې سازمان هم د هیواد په دفاعي او امنیتي برخو کې د فساد موجودیت تایید کړی دی. تفصیل خان محمد سین څخورو.
په دې راپور کې د افغانستان د دفاعي سکتور په تدارکاتي برخه کې د اداري فساد په اړه اندېښنه ښودل شوې او ویل شوی چې دا مسأله کولی شي چې د 2014 میلادي کال وروسته فساد لا پراخ کړي. د برتانی د شفافیت د نړیوال سازمان رئیس مارک پایمان د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې د افغانستان په دفاعي او امنیتی برخو کې د فساد پر موجودیت اندېښنه وښوده او خطرناک وباله.
I think it's absolutely one of the top two or three concerns on corruption in Afghanistan.
زه فکر کوم د افغانستان په دفاعي او امنیتی ادارو کې د فساد موجودیت د اندېښنې وړ دی. دا مهمه مسأله ده که د دفاع او کورنۍ چارو په وزارتونو کې فساد په لوړه سطحه کې وي، کولی شي د عسکرو او خلکو پر روحیانه وړه اغیز وکړي.
خاغلی پایمان وویل د یو هیواد په دفاعي او امنیتی چارو کې د فساد شتوالی کولی شي چې دفاعي او امنیتی سکتورونه کمزوري او خلک پرې بې باور کړي. دا سیړنه ښایي نه یوازې دا چې د افغانستان د دفاعي او امنیتی ارګانونو په تدارکاتي برخو کې فساد شته، بلکې د پرسونل د ګمارلو او ترفیع پروسه هم شفافه نه ده. په دې راپور کې راغلي د فساد پر ضد د مبارزې د یو قوي سیستم نشتوالی د دې سبب شوی چې په دې ارګانونو کې فساد ځای ونیسي او د عسکرو او ښاریانو ژوند له خطر سره مخ کړي. راپور په مجموع کې په افغانستان کې د فساد کچه لوړه ښودلې ده. د افغانستان د شفافیت د څارنې سازمان د دې راپور نتایج تاییدوي او دا هم وایي چې په دې شرایطو کې چې د مسؤلیتونو د لیږدېدلو لړۍ روانه ده، پر حالاتو به ناوړه اغېز وکړي. د دې سازمان رئیس یاماتو رابی وایي د هیواد په دفاعي او امنیتي سکتورونو کې باید د شفافیت باوري کولو ته دقیقې پالیسۍ جوړې شي.
من معلومات در مورد 20 قرارداد بخش دفاع یافتم، ولی خود قراردادا وجود نداشت.
ما د دفاع په برخه کې د شلو تلونونو په حق له داسې معلومات وموندل چې په خپل تلونونو یې نه و موجود. په دې حق له اندېښنې راپارېدلې. شفافیت نشته او په دې شرایطو کې چې د انتقال پروسه هم روانه ده، باید میکانیزمونه ورته جوړ شي.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکو په دې حق له هر ډول تبصرې ډډه وکړه. په دې راپور کې وړاندیز شوی چې د هیواد پارلمان او مدني ټولنه د په ګډه سره د دفاعي او امنیتي سکتور د بودیجې ستراتیژي وساري. د برتانیې د شفافیت د نړیوال سازمان راپور په داسې حال کې خپریږي چې د ملګرو ملتو د مخدرو موادو او جرایمو پر ضد مبارزې ادارې هم څو ورځې مخکې یو راپور خپور کړ چې د دې هیواد په قضایي او سیمه ییزو ارګانونو او د پوهنې او لوړو زده کړو په وزارتونو کې فساد ډیر شوی دی. دې راپور ویلي چې په 2012 میلادي کال کې د هیواد شاوخوا نیمایي هغو خلکو رشوت ورکړی چې د خپلو کارونو لپاره یې دولتي ادارو ته مراجعه کړې ده. خو افغان چارواکو دغه راپور بې اساسه وباله. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د خان محمد سین په رپورت کې موریدل چې د برتانیې د شفافیت نړیوال سازمان په خپل تازه رپورت کې د افغانستان په دفاعي چارو کې د فساد پر احتمالي زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې ده.
خبری مجله اوري
تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اوري چې په منځني څپه 1296 د سهار لونه د ماخام تر پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې خبرونه کوي. یو شمیر افغان خزو له هغه نړیوال کمپاین سره خپل غږ یو ځای کړ چې د 1 میلیارد پاڅون په نامه یادیږي. په دې مناسبت په کابل کې په لسګونو خزې راټول شوې او له خزو سره د تاوتریخوالي پر ضد شعارونه ورکول. ملګرو ملتونو د فبروري 14 د 1 میلیارد پاڅون په نوم کمپاین ته ځانګړې کړې ده. د ملګرو ملتونو د رپورټ له مخې په نړۍ کې 1 میلیارد خزې له تاوتریخوالي سره مخ دي او دغه 1 میلیارد پاڅون هم د همدغه تاوتریخوالي پر ضد دی. جمیله ظریف په رپورټ لري.
دا د هغو ښځو غږ دی چې له ښځو سره د تاوتریخوالي پر ضد د 1 میلیارد پاڅون په نوم کمپاین سره د یوځای کېدو په هدف په کابل کې راټولې شوې وې. دغو په لسګونو ښځو چې د افغانستان د شاوخوا 500 مدني ټولنو غړي پکې وې، د دارالامان له قصر نه د علاوالدین تر څلور لارې پورې روانې وې او د یو پرېکړه لیک په لوستلو سره یې خپل دغه حرکت پای ته ورساوه. دوی په خپلو غاړو کې داسې دسمالونه اچولي و چې له ښځو سره د تاوتریخوالي پر ضد شعارونه پکې لیکل شوي وو. د افغانستان د ښځو د ټولنې مشرې فتانی ګیلانی او د ښځو شبکې مشرې پلوشي حسن نامې په داسې حال کې د دې لاریونو هدف وپوښته چې هغوی هم له ښځو سره د تاوتریخوالي پای ته رسولو په هکله شعارونه ورکول.
دا کو او یو ټیک اخ اپریډ چې دا باید خوشنر په افغانستان کې نوشي.
دغه لاریون سنن روان ده د خزو په ځد باندې د تاریخوالي په خاطر ده د دې پر ځا تقبیکی په دنیا کې تقریبا په هر دریو خزو کې یو خزو د تاریخوالي سره مخامخ ده د یو بن مللي قیام ده
د افغان خزو د حرکت د هغو پسنونو یو برخه ده چې د فبروري په 14 نیټه په ټوله نړۍ کې د یو بیلون پسون تر نامه لاندې منزل کیږي دغه پسون شاوخوا د مشت مخ کې پلان شوی وو چې نن له کابل سربیره په سینو نور ولایتونو کې هم تر سره شو پسون کوون کو د خزه پوړاندې تاریخوالی بس دی خزه باید په بدو کې ورنکړل شي خزه باید په زور واده نشي خزه باید ونه وجل شي خزه باید ونه وهل شي تر نامه لاندې شوارونه ورکول په ورته وخت کې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون مسولینو له حکومت نه وغوښتل چې له خزه سره د تاریخوالو عملینو ته سزا ورکړي د دې کمیسون د خزه څنګه مسولې لطیفې سلطانی ازادي رادیو ته وویل چې له خزه سره تاریخوالی د 13 کلونو په پرتله 28 سلنه ډیر شوی دی
تاوتریخوالی د منځوړلو په حق له خپل غږ اوچت کړي د بشر د حقوقو د خزو څنګه هم د تاوتریخوالی د منځوړلو په برخه کې کار کوي او له حکومت نه غواړو چې د تاوتریخوالی عاملین محاکمه کړي د 1901 نویم کال په لمړی نه میاشتو کې چې کوم ارقام من سره دین او د خزو په وړاندې د تاوتریخوالی په برخه کې اتفشت سلنار ډیر والی خي
د بشر د حقوقو خپل وکم سنوي په 13 میاشتو کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالی شاوخوا څلور زره او 1500 قضیه ثبت کړې دي
په داسې حال کې چې افغان حکومت او نړیوالې ټولنې له وسلوالو طالبانو سره د روغې جوړې لپاره هلې ځلې ګړندې کړې دي د دې حکومت یو مخالفه سیاسي ډله ویل له طالبانو سره خبرې نتیجه نه ورکوي د ملي جبهې مشر احمد ضیا مسعود په کابل کې ویل چې طالبانو لا هم په افغانستان کې د اسلامي امارت د ټینګولو په فکر کې دي په عین حال کې د دې ډلې یو بل مهم غړی او د ولسي جرګې غړی محمد محقق یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له طالبانو سره د سولې په پروسه کې دي ټولې خواوې شریکې کړي په دې اړه احمد زبیر شمن رپورټ لري
په افغانستان کې د حکومت د سیاسي اپوزیسون دی ویډل مشر په دې باور دی چې طالبان لا هم په افغانستان کې د خپل ډول د اسلامي امارت د رامنځته کولو لغښتنه نه دي تیر شوی او وايي له همدې امله به د افغان دولت د سولې پروسه بریالی نشي د ملي جبهه مشر احمد ضیا مسعود په کابل کې د خځې او ټولنې په نوم یو کانفرنس ته وینا کې ویل چې طالبان لا هم د افغانستان له موجوده نظام سره یو ګډ هدف نه لري ښاغلی مسعود په خپل خبرو کې ادعا وکړه چې موجوده حکومت هم ولسی ملاتړ له ځان سره نه لري نو ځکه خو له طالبانو سره د سولې په خبرو کې کمزوري دریز لري نو موړي ویل
از نظر سیاسی اونها معتقد به ساختار
له سیاسی پلوه هغوی د اسلامي امارت په سیاسي جوړښتونو باور لري او په اسلامي امارت کې عقیده دانه ده چې رئیس یا امیر دې د آزادو انتخاباتو لري وټاکل شي نو زمونږ او د هغوی ترمنځ کله یو ګډ هدف رامنځته کیدی شي د مثال په توګه مونږ غواړو چې خپل لونې خوانځي ته ولېګو خو طالبان له دې کار سره مخالف دي او وایي جونې بيخي نه پرېږدي چې خوانځي ته ولاړ شي نو هغه پروګرامونه چې لمخي حکومت غواړي سوله وشي هغه سې چې په تیرو دوو کلونو کې نتیجه ورنکړه بیا هم نتیجه نه ورکوي
خو افغان حکومتي چارواکي په دې ورستو کې د سولې په پروسی کې د زینو پرمختګونو یادونه کوي پاکستان په دې ورستو کې د افغان حکومت په غوښتنه یو شمیر طالب چارواکي له زندانونو خوشی کړي او د لندن په دری اړخیزه غونډه کې د افغانستان او پاکستان مشرانو یو ځل بیا په قطر کې طالبانو ته د دفتر لپرانستلو سره موافقه وکړه په عین حال کې طالبانو تر اوسه دا نه پړای کړی چې په افغانستان کې بیرته د اسلامي امارت د ټینګولو هڅه کوي او کنه خو دغه ډلې په دې ورستو کې دا منلې چې په افغانستان کې د یو داسې حکومت غوښتون کې دي چې بیلابیل لوري پکې شریک وي طالبان اوس دا هم مني چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو په صورت کې دي د یو لیکل شوی اساسي قانون لمخې حکومتي شارې پر مخ وړاندې شي بلخوا د ملي جبهه یو بل غړی محمد محقق وای د سولې په پروسی کې دي ټولې خواوې شریک وي
مونږ لس کاله هغو نهادونو او نورو ډیرو شیانو ته کار کړی چې د یو حکومت لپاره ضرور دي د قوانینو اجرایی نهادونو او د ښځو د حقوقو په اړه مونږ چې کله د سولې پروسه مخته وړو باید دا ټول شیان له اساسه خراب نه کړو او بیرته د ناراضي ورونو د فکر په اساس جوړ نه شي زموږ فکر دا دی چې کله د سولې پر لور ځو نو باید ټول اړخونه سره یو ځای وي
دوی په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې څو نه مخکې د ملي جبهه او د نورو سیاسي ډلو یو شمېر مشرانو د طالبانو له استازو سره په پاریس کې په یو غونډه کې ګډون وکړ خو له دې غونډې وروسته جمهور رئیس حامد کرزی ټینګار وکړ چې له وسلوالو طالبانو سره باید یوازې د سولې د عالي شورا له لارې خبرې پر مخ وړاندې شي نوموړي همدارس خبرداري ورکړ چې د سولې لپاره هر ډول متفرقه هڅه به افغانستان د دریو لسیزو پخوانی حالت ته وروګرځوي
لوو تروو وو رزی پا اونی کی
د هلمند په گرشک کولسوالی کې یو خونځی سوځول شوی دی. د گرشک په زړه کې دغه خونځی ویل کېږي چې هر ورځ ورته څلور زره زده کوونکي ورتلل. چارواکي وایي د سوځونې لامل یې نه دی معلوم، خو وړاندې تر دې سوځول شوي خونځي ټول په وسلوالو طالبانو تاوان دي. په هلمند کې لا په لسګونو نور خونځي د نه امنیو او نه ښوونکو له امله تړل شوي. په دې اړه نور حال له سیمې زموږ د همکار په رپورټ کې اورو.
په گرشک ولسوالۍ کې هغه ښوونځی چې د هلمند د ټولو نه امنیو په اوږده بهیر کې نه و تړل سوی، تېره شپه د نامعلومو کسانو له لورې په اور لوله پاسو او د زده کوونکو پر مخ وتړل سو. د شیخ ابوالپاته بوستي په نوم دغه منځني ښوونځي ته هره ورځ څه باندې څلور زره ماشومان د زده کړې لپاره تلل. د هلمند پوهنې د ریاست ادارې مرستیال محمد ولی سره دی چې د دغه ښوونځي د سوځېدلو د پیښې د پلټنې لپاره گرشت تللی دی. د ازادي راډیو ته وویل د ښوونځي ډېرې خونې دغه اسنادو او نورو توکو په دودونو تورې او سوځول سوي دي چې د ماشومانو سوانی او نتایج پکې پراته وو.
ادارې ته اور ورچولی دی د مرکز بوستي دا یو اتاک ده. نو بیا سار چې خلک په خبر سوي دي او دروازه خلاصه کړې ده، د خلکو لاسونه تړلي وه، هغه خلاص کړي دي. امنیت ملي ورغلي دي، د امنیت ملي کې بیا دلته یو مین شي دی په دغه خپله متوسطي او مخته په د چمن کې یو مین شي دی. وروسته دا مین انفجار کړی، بیا دوه تنه ځانه خلک سره دخلل. دغه د ابوالفتح بوستي ولسي او مخته د رود پله سره چې ګرشک داخلېږي، د رود پل چې دلته یوالي اسناده د دې په بغر کې متوسطه ده.
دا د ګرشک د بازار په زړه کې منځنی ښوونځی دی. وسلوالو د بوستي په نوم ښوونځي کې تر اور بلولو وروسته ماینونه هم ځای پر ځای کړي ول. د گرشک کولسوال غیرت وای کله چې د پیښې جزئیات د کیکسول د رسنوي په واک کې ورکوي. خو په گرشک کې د دغه سوځول سوي ښوونځي او زده کوونکي د ټلیفون پر کرښه ازادي راډیو ته وایي د حکومت څخه د دوی د ښوونځي د سوځونکو د نیولو غوښتنه کوم. په هلمند کې لا کلونه وړاندې د جنګونو او ناامنیو په خاطر لسګونه تړل سوي ښوونځي پرانیستل سوي نه دي چې د نورو ښوونځیو د سوځولو بهیر پیل سو. ښوونځي څوک ساتلی سي؟ په دې اړه د هلمند پوهنې د ریاست ادارې مرستیال وایي تر هغو چې خلک ښوونځي د خپل کور په څیر ونه ساتي، بیا هم سوځول کېږي او د هغوی د تړلو هڅې به داسې دوام ومومي. په گرشک کولسوالۍ کې د دغه منځني ښوونځي د سوځولو پړه تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستې. حکومتي چارواکي همیشه د دغه ډول پیښو پړه پر وسلوالو وراړوي، خو د گرشک کولسوالۍ د شیخ ابوالفتح بوستي د منځني ښوونځي زده کوونکي د خلکو او حکومت څخه د ښوونځیو د ساتنې غوښتنه کوي او تېره شپه په گرشک کې د دوی د سوځول سوي ښوونځي د بیرته رغولو هیله لري. محمد الیاس دایم د ازادي راډیو هلمند.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1303 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
بصیر الله هیله من له کابل څخه د افغان تجارو او د پوهنې وزارت له مقاماتو څخه هیله کوي چې د زده کوونکو د هڅولو لپاره په ښوونځیو کې درسي مسابقې پیل کړي او د ممتاز زده کوونکو لپاره یو څه امتیازات هم په پام کې ونیسي. امانګل له کندهار څخه لیکي د ارغستان په ولسوالۍ کې ښوونځی نشته او د کلینیک تداوی هم پر هیڅ حساب ده. دی له حکومت څخه هیله کوي چې په دغه ولسوالۍ کې د کلینیک مشکل حل کړي څو د ناروغانو درملنه په سمه طریقه وسي او د ماشومانو او نوي ځوانانو لپاره ښوونځی او لیسه جوړ کړي. نصر الله نصرت د لغمان ولایت د قرغې ولسوالۍ د کاکس له کلي څخه لیکي په دغه کلي کې د روغتیا یو کلینیک شته، خو له بده مرغه هلته دارو درمل نسته. د روغتیا وزارت باید دغې ولسوالۍ ته پام وکړي. نصر الله د لغمان ولایت د قرقیو لو ولسوالی څخه وای چی په دې ولسوالی کې قاضیان او نور د عدلی ادارو مقامات په اداري فساد کې شکیل دي. دای لو ولسمشر څخه هیله کوي چې په دې اړه جدي اقدام وکړي، نو په دې توګه به د جیرو خلکو مشکلات حل سي.
یو شمیر اوریدونکو ایس ایم ایسونه مو واوریدل. تاسې زمون غږ له ازادي راډیو اوري. دوستانو د مخام شپږ نیمې بجې کیدونکو دی د نن ورځې د خبرونو د ورسې خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره